درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالاتونه پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرني تروریستي سازمان په توګه وپیژني که نه. د تننسی جمهوری پال استازی د پښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرني تروریستي سازمان په توګه وپیژني. روبیو په ځواب کې وویل باور لري چې دا موضوع اوس تر غور لاندې ده. طالبان اوس مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بهرني ترهګري سازمان په لیست کې نه دی شامل. د بهرني تروریستي سازمان په توګه د یوې ډلې شاملې ده. متحده ایالاتو ته اجازه ورکوي چې په دا ډول ډلو کې د شاملو کسانو شتمنۍ کنګل کړي او له دوی سره راکړه ورکړه منع کړي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري. پاکستانی رسنۍ وایي د چین په منځګړتو پاکستان او افغانستان د چهارشنبه په ورځ په اصولو کې موافقه وکړه چې خپل سیاسي اړیکې د سفیرانو تر کچې لوړې کړي. دا اقدام د اسلام آباد او د طالبانو د ادارې ترمنځ د ترینګلو اړیکو د عادي کولو لور ته یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. دا تفاهم پرون چهارشنبه د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په پیکینګ کې د یوې غیر رسمي درې اړخیزې ناستې په مهال وشو. دغه خبرې د چین د پراخې هڅې برخه وې چې غواړي سیمه ییزې ترنګلتیاوې کمی او د یو کمربند یوه لار نوښت له لارې اړیکې پراخې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یوه بیان کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی وویل افغانستان او پاکستان څرګنده اراده وښوده چې ډیپلوماتیکې اړیکې لوړې کړي او په اصولو کې موافقه وکړه چې ژر تر ژره سفیران تبادله کړي. وانګ یی زیاته کړه چین د دې ګام هرکلی کوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره به خپلې مرستې روانې وساتي. پاکستان له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې په کابل کې سفیر نه لري او د سفارت چارې شارزدافر پر مخ بیایي. د راپورونو له مخې د اسرائیل سفارت دوه کارکوونکي د چهارشنبه په شپه په واشنگټن ښار کې د یهودانو موزیم ته نږدې په ډزو وژل شوي دي. پولیس وایي یو شکمن کس نیول شوی دی. پیښه د شپې له 9 بجو لږ وروسته هغه مهال وشوه چې قربانیان له رسمي مراسمو راوتلي وو. د واشنگټن د پولیسو مشر پاملا سمیت تایید کړه چې بریدګر پر یوه څلور کسیزه ډله ډزې وکړې چې له امله یو نارینه او یوه ښځه ووژل شول. اسرائیل سفارت ویاند ویلی دواړه وشل شوي کسانې کار کوونکي وو او له نږدې واټن څخه پرې ډزې شوي دي. پولیسو شکمن کس نیولې او د لبنانیو معلوماتو له مخې نوم یې الیاس رودریګز، عمر یې 10 کاله او د شیکاګو اوسیدونکی دی. چارواکو زیاته کړی شکمن کس له برید باندې د موزیم شاوخوا لیدل شوی و او د نیول کېدو په مهال یې فلسطین د آزاد شي شعار ورکاوه. د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی او د واشنگټن پولیسو د پیښې په اړه ګډې پلټنې پیل کړې دي. پیښې له هغه وروسته غبرګونونه پارولي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا برید د یهود دښمنۍ پر بنسټ بللی او له حکومت یې غوښتي چې دا ډول تاوتریخوالی ژر تر ژره ودروي. نوموړي په خپله ټولنیزه پاڼه کې لیکلي دا وژنې چې ښکاره یهود ضد انګیزه لري باید سمدستي پای ته ورسیږي. کرکه او افراطیت په امریکا کې ځای نه لري. او د بیتکوین بیا چې د نړۍ تر ټولو مشهور ډیجیټلی اسعار یا مجازي پیسې دي د نوي ریکارد په ثبتولو سره تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پنجشنبې په سهار د بیتکوین ارزښت د یوې ورځې وړاندې پرتله له 3% زیات شو او 111,802 ډالرو ته ورسید. د بیتکوین د بیې د لوړې څپه په وروستیو ورځو کې پیل شوې وه او د چهارشنبه په ورځ پخوانی ریکارډ چې 109,409 ډالرو ته رسیدلې وه مات کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دلو مهربانه را پس بیتسر نامه سلامونه اونی که هیلی میامانی درنو سکون کو هیلی دا چی روغ و جربه سا وقت به موتور دیمه حالا پا خیره رسولی وی تاس طولو تا ده اولسم طولگی تاریخ مضمون اتم لست شراخ لستویم و دی هیلی چی نرس هم دلو سر خرنی چی بورا سر ملتیا وکی درنو سکون کو ننمو موضوع ده مغول او ده آل کرد پنامه ده چی پا دیل وست که با مشوتاسی ده مغول و ده وکمنی اروان معلومات لست راوڑو مغول پاسل کې د ژرپوستو قومونو څخه وچ دي د مرکزی ختیځي او ختیځ آسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار قیاد جلایر قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي یو ډیر ساده ژوند یې درلودي تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه وه په جګړو او شخړو کې دوی ښکېل یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه وه تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې ښکېل وه وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي سوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دی هغه تر یو حد سره له منځه یوسي بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا دلسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ آسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 اویا کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو قان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی دې په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1425 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دی په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سر لشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګه چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازې بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړې چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم ور وسپارل شو. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی وو یعنی د لور د خوال مسی وو چې بیا د ده ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتي امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د باعث سوچ د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري ور وسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل ووژل سو، او په دې ترتیب سره د انکر دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یوه برخه وګرځېدله، او انکر امیران شمیر چې وه هغه تقریبا 8 کسانه وه، او دوی 13 کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي تر ازورځو تیمور ګورګاني پیشنو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دی. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان ته رسولې دي، چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه و. تیمور په 1918 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په ښار کې زیږېدلې دي، او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په هکله مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کېږي چې دی په کوچنیوالي یا هلکتوب کې علم او ادب زده کړی و، په هغې شویشتلو باندې دی بوخت و، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجي برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي، او څنګه چې امیر حاجي په مرکزي آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدي، نو بیا دی هم ورسره ملګری و. تیمور بیا ډېر ژر ماورانهر ته راګرځي، او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کېږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري، او د ده څخه وروسته بیا د ده شهرت ډېریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډېرو برخو کې یا د ماورانهر ډېرې برخې پراخ سولې، د ده واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یوه امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د ده د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی، او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل، او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د ده زوی ووژي، نو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو، او ده هم د سمرقند ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا یرغلونو ته، تیمور بیا د 1903 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور وارې د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي، هغه یې رنګ یا هغه یې د منځه یوړي. مغولستان او قبقاش دشته یې هم فتح کړله، او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومېدي هغه یې د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولېږي، او خپله هم بیا په هغه پسې وروسته راغلي. په هرات کې په پراخه ورنکاری باندې لاس پورې کړی، یعنی په هرات کې ځینې ورنکاری وکړلې، او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د یادولو وړ ده چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګه د اعتبار خاوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شهر ته ولېږدول سوه. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنیو کې د تیمور د غوسې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1508 میلادي قمري کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو، او د الت کورنۍ کومه لړۍ چې وه هغه پاڼه هم واوښتله. تیمور بیا په خپله په نوشت کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډېرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل، د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګه د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې، او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله، چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې، او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ سو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډېر زامن او لمسیان درلوده، چې د دې لپاره چې د ده څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د په خپل ژوند کې یعنې هغه وخت چې ژوندی و، هغه کوم هېوادونه چې د فتح کړي وه د خپلو زامنو ترمنځ وویشل، او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه، او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپلې واکمنۍ ترسره کړې. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې، یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې، د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، ښارونه یې ویجاړ کړل، او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې هم د منځه یوړلې، او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ، او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغیزه وکړه، او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې ترڅنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دینی ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار په هغه کې ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهان او عالمان هم ووژل سول، او د مغولو دخوا ځینې اړ سول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د ده فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغیزې په فرهنګي برخه کې هم اغیزې درلودې، او دغه اغیزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول وو. د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو، مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې ترڅنګ د ښارونو ودانۍ خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه همهغه خلکو وژل، د هغو لوټول، او د دې ترڅنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لېږل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول، او د همدغه عمله موږ ویلی سو چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانه دوره د مرکزی اسیا د پوند، یعنی صحراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چاره ته ډیره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډیر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار، او د فضلو او د شاعرو ښځو د جملې څخه د سلطان رضیه او تمشلور چې شعر یې وایه، او مهر نسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله. دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله، او د دې ترڅنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې ترڅنګ شاعره و، ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهور علمي او فرهنګي شخصیتونه و چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا وزمر استاذ د نن ورځ درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو وپوهیدو او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او پښتو پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، نیک هیلی میمنی درنو سکونکو، هیله د چروغ جوړ به یاست وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره غلاستایم. هیله د چین نورس هم د لوست سره خیر نشي بر سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لوست د تیرې ورځې د لوست په دمه د بحران پای او د قدرت د ټینګښت په حق لري. په تیر لوست کې اخرینه موضوع مو د حبیب الله خان د واکمنۍ په حق لري، او نن هم راځو چې څه ډول دغه بحران پای ته رسیږي او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګیږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتې واکمنۍ په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن و، او دغه نمیاشتې زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه و، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار و چې د دوی په ژوند کې، د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د امانی دورې د سپه سالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په نولسم په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوزي او د سلام خانه مانی ته راځي. هلته ځینی د کابل موزدین مشران قبایل او استاد هم هغه محل موجود و او محمد نادر خان په یو وینا کې هغه ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره ز خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصول و او د دې نن ورځ ما دغه هیله پوره شوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یو لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ اواز سره وویل چې لویه جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخوانۍ لویې جرګې ځینې نور غړي هم شته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي. او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکي یا لونګۍ ږدي او د تاج او چوغې په ډول سره ږدي، چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه او چمالیات او دولتي عادیات عیدات خلکو او بیت المال سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او پخپله پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. او په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه ترسره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنې دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتور شخص وو او په همدې توګه د غوښتل چې هغه ځینونه چې هغه په مخکنی دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وو یا کلتور ته زیان رسېدلی وو، هغه ځینونه لیرې کړي او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم د وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي. او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهي په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي، هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي او دولتي واک هم ټینګ کړي او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه ورکول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توپنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د ته په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلودی چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلودی. هماغه و چې دې د هیواد د قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې دا چې د هیواد یا دغه دولت پای نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوشیاری سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه باندې هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنې مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د داعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو، او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړو د لوی جرګې غونډې ته په 1909 ورس کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول، چې همدغه قانون پر بنسټ باندې د ملي شورا انتخابات په 1909 ورس کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه خیفت تاسو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سوز مشي، افغانستان قانون پیدا کړي او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل. د هغه ځای چې بیا نه د شاته دیني عالمانو سره د غوښتل چې نیکې اړیکې ولري او ښې اړیکې د هغو سره ټینګې کړي، نو غوښتل یې چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل سي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین سي. نو په دغه برخه کې د هغو سره له مخکې مشوره کېدل او محمد نادر شاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه ته ونډه ورکړه او د کابل، مزار شریف، هرات، کندهار لوی لارې هم جوړې سولې، ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شوه. پانګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسې دوی راکټ شوي پیسې راوستلې، په کار باندې ولوېدلې هغه پیسې چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلي وظیفه چې وه هغه د یادولو وړ ده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګرۍ او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول، همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي، زیاتره فابریکې جوړې کړلې، د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیری پاملرنې سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم شوې، هغه ځایونه چې مخکې د دغه دولت څخه رامنځته شوي وو په هیواد کې هغه یې ترمیم کړل او د هیواد اقتصادي په خپلو پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شول. ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېدی، د دویم نړیوالې جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه اغېزې د بحران په لمه ځلونه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او تر څنګ دا چې دغه دولت او حکمنۍ د هر څه ډول پیښې راځو وایي. د محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د مادې د پنځمې مادې سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدی چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي، چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډېر ژر آسیا او نړۍ نورو برخو ته هم ورسېدلې. محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود، نه یوازې دا چې افغانستان یې د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي، دغه اقتصادي ستونزو څخه یې هم افغانستان وساتي. د اقتصادي ستونزو سره سره یې ډېر اسعار ذخیره کړل چې وروسته بیا په پروژو کې د هغه څخه کار واخیستل سو او د افغانستان اقتصاد یې د کمزوري څخه وساتي. دویمې نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیزې وکړلې، پر شوروي اتحاد آلمان حمله، د بحر الکاهل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزې اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومې اړیکې چې وې هغه قطع شولې. د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودې هغه سوداګري ټوټیکې چې تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده، ترڅنګ وارداتي توکو د کمیل عمله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې. دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ مخنیوي او د چې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړي دغه لپاره یې ډېر کلک تدبیرونه ترسره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو. راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل شوې وې، د هغه د غوښتنې د دغه مقام څخه بیا د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشر ورور سپهسالار شاه محمود خان صدارت ته رسیږي. بیا هغه اووه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا ورکړه. له دې وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خوا څخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخ په خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي. د لومړی پنځه کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1918 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړی اقتصادي پلان کې پرمختیايي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو. مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې د سرکونو جوړول هم پیلسوله د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سرکونه جوړسول د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشکنه خود سرکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړسول. د دې ترڅنګ د نفتو او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو. د ډبرو سکاره په پوره اندازه سره تولید سول. د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله بلکې د نصبولو چارې د همغه ماشینونو د نصبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنې دغه فابریکه نوره هم پرمختللې سول او تر څنګ یې د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه یې لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته مېوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برېښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کیږي نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي وروسته بیا محمد داود خان مصطفی او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتوانېدی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډیری د ډیر بریالیتوبونو پر سر وړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړ. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې تر دغه ورسنۍ شی وته را سره مل پاتې شوي اوسي او د هرې موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستی وي. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملما ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشهي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي. راځل دې به پیل کو کله چې د افغانستان نه درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږېدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې
لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې. کوارت باندې ډیر تللی راغلی. کوارت د پښتنو یوه خاصی ما وا او د کډوالې ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخت پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې و، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب و، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې و، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسی خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغی کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی، عادي املا او انشا به نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ
صاحب؟ یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړ، نو دستي په دستي به مو ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه، چې کله زه مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و. ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو. نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشتیا در ته وایم، په دې نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره، او همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي یاد چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وې، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینیا، او فرهاد او شیرینیا، او یو اشوک او دریم اشوک، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لسو روپو په دغه عمره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو. دې لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته. خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساهر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ او ستاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر داده چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما د وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال، چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي و، البته په انګلیسي و، ډېر په زړه پورې و، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
صاحب، دغه مطالعه که چېرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک و کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا تلوسم زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چېرته خوړه وکړمه. لخم مرغه چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا که مخکې ته نه وم روان نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیر مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځاینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به یې نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسوله. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی. لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس خو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
پام دې هیله د ازادي راډیو د میلما د دیونی خپرونه پای ته رسو. پایر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر، بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.